بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غویی د میاشتې 8مه، د 1446 هجري قمري کال د زیږیدې د میاشتې 19مه، او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 16مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران د نفوسو د کمیدا په هکله لیکل شوی ده. بیا د قرآن پلوشي 19 پروګرام لرو، ورپسې ویړمنې میرمنې پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په اخیر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د یورانیمو د پخولو له حق څخه د ایران د تیرېدا هیڅ خبره نشته. په سلمان رشدي حمله کوونکی 15 کاله په بند محکوم شو، او د اسرائیل لومړی وزیر د نیول کېدا له ویرې واټیکان ته لا نړل. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د یورانیمو د پخولو له حق څخه د ایران د تیرېدا هیڅ سیناریو نشته. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپلې ایکس انټرنیټ پاڼې کې ولیکل، داسې هیڅ سناریو نشته چې پکې ایران په سوله ییزو هدفونو سره د یورانیمو د پخولو لپاره له خپل حق څخه چې په سختۍ سره محقق شوی دی سترګې پټې کړي. هغه ویل ایران د امریکا لخوا نه نیخ په نیغه او نه غیر مستقیم کوم لیکلی وړاندیز ترلاسه کړی دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی بیا وویل، په یعنی حال کې هغه پیغامونه چې مونږ او دنیا یې ترلاسه کوي هماغه راز متناقض او ګډوډ دي. هغه وویل سره له دې د ایران دریځ هماغه راز پرېکنده او واضح دی، زموږ د حقوقو احترام وکړی او بایکټونه ختم کړی په دې بڼه کې موافقه وشي. عراق چې په پای کې ټینګار وکړ، د ایران ستر ملت د هغو هیوادونو په مقابل کې چې د سلطې د تفلو هڅه یې کړې ده خپل قدرت او پایداری په ښه ډول ښودلې ده. مونږ تل د متقابل احترام پر اساس د خبرو اترو هرکلی کوو او تل هر ډول زورونه ردوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له متحده عرب امیراتو د ستنېدا په وخت په الوتکه کې له خبریالانو سره په مرکه کې دا وکړه چې واشنګټن د عمان په منځګړیتوب سره د غیر مستقیمو خبرو په چوکاټ کې ایران ته رسمي وړاندیزونه ورکړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام سوله ییز دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اټومي پروګرام هدفونه شفاف او سوله ییز دي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د تهران د اټومي فعالیتونو په غیر پوځي توب ماهیت باندې ټینګار سره وویل، د ایران د اټومي پروګرام ټول ظرفیتونه، بهیرونه او هدفونه شفاف، سولهیز او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر بشپړ څارنې لاندې دي. هغه د پوګواش د نړیوال ارګان له غړیو سره د غونډې له ختمېدا وروسته په دې خبرې سره چې دښمنان د ایران اټومي دوسیې ته په سیاسي کتنې سره د ایران د پراختیا او پرمختګ د مخه د نیولو کوشش کوي وویل، هغوی د ایران د اټومي ټیکنالوژۍ او د یورانیمو د پخولو داسې انځور وړاندې کوي چې ګویا تهران کولی شي د اټومي وسلو په لور حرکت وکړي، خو دغه کتنه سیاسي او غیر حرفه‌ای ده. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی بیا زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ویلي دي چې په خپل دفاعي ډاکټرین کې اټومي وسلې هیڅ ځای نه لري او ایران اصلا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې، او په دغو ټولو کلونو او لګښونو او دبونو سره سره ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې. هغه وویل د ایران ظرفیتونه، بهیرونه او هدفونه شفاف او سولهیز دي، او د ایران اټومي ټیکنالوژۍ د هیواد ضرورتونو د پوره کولو په خدمت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د دایمي څارنې لاندې ده، او هیڅ هیواد د ایران په شان د اټومي اژانس لخوا نه څارل کیږي. محمد اسلامی زیاته کړه، په تیر میلادي کال کې اټومي انرژي نړیوال اژانس د پاسه 450 ځله پلټنې وکړې، او په حقیقت کې کابو 15% پلټنې د ایران له تاسیس ساتوي، او دا په داسې حال کې دي چې د نړۍ په نسبت زموږ نصب شوی ظرفیت 3% دی. چین له اټومي انرژۍ د سولهیز استفادې لپاره د ایران د حق احترام کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان لینجان پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل، چین د ایران د اټومي موضوع لپاره د سیاسي او د ډیپلوماټیکي حل لارې موندلو ته ژمن دی. هغه ټینګار وکړ، موږ د اټومي وسلو د نه پراختیا په باره کې د ایران ژمنې ته اهمیت ورکوو، او له اټومي انرژۍ د سولهیز استفادې لپاره د ایران د حق احترام کوو، او له هر ډول یو اړخیزه غیر قانوني بایکاټونو سره مخالف یو. د ایران سولهیز اټومي پروګرام تل د لویدیځو هیوادونو له بې اساسه تورونو او سیاسي دباونو سره مخ دی، او له نړیوالې اټومي موافقې مخکې لویدیځو هیوادونو د دغه موضوع په امنیتي کولو سره کوشش وکړ په بایکاټونو او پوځي ګواښ سره د ایران پر ضد اقدام وکړي، خو په 1349 هجري لمریز کال کې د احتمالي پوځي اړخونو د دوسیې په بندېدا سره دغه پلمه له منځه لاړه. ایران د نړیوالې اټومي موافقې له لاسلیک کولو وروسته خپلو ټولو ژمنو ته پابند پاتې شو، خو امریکا په 1499 هجري لمریز کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي موافقې ووتله. اروپایي هیوادونه هم ونه توانېدل خپلې ژمنې اجرا کړي. سره له دې ایران هماغه راز له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره ملګرتیا او ډیپلوماټیک تعامل ته دوام ورکړی، او ټینګار یې کړی دی خپلو ژمنو ته د امریکا او د اروپایي هیوادونو د بیرته ستنېدا په بڼه کې موافقې کولو ته تیار دی. پاکستان ګاونډی هیواد هند امن ژوند کولو ته وروبله. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پرون ویل، اسلام آباد له هندوستان سره جنگ وګټه او د سولې غوښتنه وکړه، او هندوستان ته بلنه ورکړه چې د یو امن ګاونډي هیواد په توګه ژوند وکړي. پاکستان په یول مراسمو کې د هندوستان پر ضد په بنیان المرسوس عملیاتو کې د اسلام آباد بریالیتوب ولمنځه. پرونی مراسم چې په اسلام آباد کې د تشکر د ورځې په مناسبت وشول، د لومړي وزیر شهباز شریف، د وسلوالو ځواکونو د مشرانو او د نورو پوځي او د حکومتي مشرانو په شتون سره وشول. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په دغو دستورو کې ویل، مونږ د هندوستان پر ضد جنگ وګټو خو مونږ سوله غواړو. هغه ویل، مونږ خپل دښمن ته یو درس ورکړ خو مونږ یو یرغل غندو، او زیاته کړه، مونږ د دنیا دغه برخه په سختکار خوشوشونو سره غواړو چې خوش شاله او ترقی یافته وي، او د سولهیز ګاونډیو په توګه ژوند وکړو. هغه زیاته کړه، جنگ هیڅ مسله نه حل کوي، بلکې نوره بېوزلۍ راولي، بېروزګاري او نور مشکلات رامنځته کوي. شهباز شریف زیاته کړه، هندوستان ته د جنگ درس دا و چې موږ باید د امن ګاونډی په توګه د خبرو اترو میز ته کینو، او د جمو کشمیر په شمول ټولې موضوعګانې حل کړو. شهباز شریف زیاته کړه، د دغو موضوعګانو حل کولو پرته زه فکر نه کوم چې په اوږدمهاله کې د دنیا په دغه سیمه کې امنیت راشي. شهباز شریف وویل، که چیرې مونږ دایمي امن غواړو، نو بیا مونږ د جمو کشمیر او د اوبو د ویشلو د مسلو دایمي حل کولو ته ضرورت لرو. په سلمان رشدی د برید عامل ته د 15 کاله بند سزا ورکړل شو. زمون خبریال راپور کړی د امریکایي محکمې وشکلن هادی مطار ته چې د شیطانی آیتونو د کتاب په لیکوال سلمان رشدی حمله کړی و او د هغې واسترګې ړنده کړي هم 15 کاله د بند سزا ورکړه. په مرتد سلمان رشدی باندې په 2022 میلادي کال کې د امریکا په نیویارک کې په هنري انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د هادی مطار لخوا حمله شوی و چې له کابله یو بل کس هم ژوبل شوی و. هادی مطار په سلمان رشدی باندې برید کې هغه په سر په گردن او کیڼ لاس ژوبل کړ او د هغه خیسترګې هم ورډنده کړې و. سلمان رشدی په هندوستان کې د یوې کشمیری کورنۍ غړی دی کوم چې د اسلام پر ضد شیطانی ایتونو پر ضد یو لسپکاوي ډک کتاب لیکلی و. د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت آیات الله لزما امام خمینی د سلمان رشدی د وژلو پیتوا ورکړی و. د هادی مطار وکیل نتانیل بارون قاضیانو ته وویل چې تاسو هغه ته پوره پوره فرصت نه دی ورکړی چې د ځان د دفاع لپاره خپل ثبوتونه وړاندې کړي او زیاته کړه چې هادی مطار به محکمې ته یو بل درخواست ورکړي. د اسرائیل لومړی وزیر واټیکان ته له سفر کولو په خیمانه شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم خبری سرچینې وویل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دغه ویرې له کابله چې شاید په هالنډ کې د را د انصاف د نړیوالې محکمې لخوا د هغه د نیول کېدا حکم اجرا شي واټیکان ته له سفر کولو په خیمانه شو. د اسرائیلو یادیوت هرونوت ورځپاڼې بیګا واټیکان ته له سفر څخه د لومړي وزیر نتنیاهو په خیمانه کې دا ته په اشارې سره وویل نتنیاهو غوښتل چې په واټیکان کې د نوي پاپ د لوړې په دستورو کې ګډون وکړي خو د ده پر ځای د صادر شوي د نیولو د حکم د احتمالي اجرا څخه د اندېښنې په دلیل له دغه سفر څخه په خیمانه شو. په هالنډ کې دیره د جنایي جرمونو محکمې انټرنیشنل کریمینل کوډ د 13 میلادي کال د نومبر د میاشتې په یو شتمه نیټه د جنګي جنایتونو د ترسره کولو او د غازی د خلکو پر ضد د وسلې په توګه له لوږې څخه د استفادې په تور د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو او د جنګ د لیرې کړی شوي وزیر ایوګلاند د نیولو حکم صادر کړی و. امریکا لیبیا ته د 100,000 فلسطینیانو د انتقالولو پلان جوړوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ان بی سی ټلویزیون چینل نن سهار وختي د 50 سرچینو په کول ویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د فلسطین له غازی ترنګ څخه لیبیا هیواد ته د 1,000,000 فلسطینیانو په دایمي ډول د انتقالولو لپاره د یو پلان د تدوینولو په حال کې دی. له دغه پلان څخه خبرو دوو سرچینو او د امریکا یو پخوانی چارواکي ان بی سی نیوز ټلویزیون چینل ته وویل په دغه پلان باندې جدي غور روان دی او د امریکا حکومت په دې حقله د لیبیا له مشرانو سره خبرې هم کړې دي. دغه را درو نورو سرچینو بیا ویل د امریکا حکومت به احتمالا لیبیا ته د فلسطینیانو د انتقالولو په بدل کې په میلیونونو ډالره چې څه د پاس 10 کاله کېږي کنګل شوي دي آزاد کړي او لیبیا ته خپل ډالر ورکړي. دغه سرچینو زیاته کړه تر اوسه نهایي موافقه نه ده شوی او اسرائیل هم په دې زمینه کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ له خبرو خبر دی. د امریکا خارجه وزارت او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ان بی سی نیوز ټلویزیون بیا بیا غوښتنو ته هیڅ ځواب ورنه کړ او د اسرائیلو د حکومت استازیو هم په دې حقله له څه ویلو ډډه کړې ده. د حماس غورځنګ یو مشر باسم نعیم وویل چې دغه غورځنګ د دغه پلان په حقله د باس په باره کې کومه اطلاع نه لري. هغه زیاته کړه فلسطینیان په خپل ټاټوبو کې جرډ لري او خپل وطن ته زیات ژمن دي او چمتو دي چې تر اخره پورې مبارزه وکړي او د خپلې خاورې ځمکې کورنۍ او د خپلو بچیانو لپاره هر څه قربان کړي. په یمن د اسرائیلو په بریدونو کې 10 کسان مړه او ژوبل شوي دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن د روغتیا وزارت وویل چې د دغه هیواد په لویدیځ کې په الهودیده او السلی بندرونو باندې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 1 کس وژل شوی او 9 نور ژوبل شوي هم دي. دغه وزارت زیاته کړه دغه نهایي شمیرنې نه دي او د مړو او د ژوبلو کسانو د شمیر د زیاتېده احتمال شته. د سهونیست رژیم رسنیو پرون مازیګر په یمن کې په ځینو سیمو باندې د اسرائیل رژیم د هوایي ځواک د حملو خبر ورکړی و. او اروپایی هیوادونو د غازی ترانګې د کلبنده د ختمې دا غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی او اروپایی هیوادونو د یوې ګډې خبرپاڼې په خبراورو سره د سهونیست رژیم لخوا د غازی ترانګې د کلبنده د سمدستي ختمولو، د پوځي عملیاتو د بندولو، د بشر دوستانه مرستو د استولو، د اسانتیا د برابرولو او د اوربن لپاره خبراترو ته د بیرته ستنېدا غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ کچېرې سمدستي اقدام ونه شي په زرګونو فلسطینیانو په راتلونکو ورځو او اونیو کې د لوږې له کبله مړه شي. او وروستی خبر دا چې فرانسې د غازی او د اوکراین په هکله د اروپا د کوټلي دریز غوښتنه وکړه. هیرنه خبری اژانس وایي د فرانسې ولسمشر ماکرون د فلسطین د غازی ترنګ حالات د نه منلو وړو بلل او د اروپایي مشرانو وغوښتل چې د غازی ترنګ او د اوکراین د بدلونونو په هکله کوټلي دریزونه غوره کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د نفوسو د کمښت په هکله لیکل شوی ده. د ایران د اوسنی او راتلونکو ته د میندو ځانګړې پاملرنه، د میندو او ماشومانو د روغتیا ساتل د هیواد د روغتیایي سیستم د بریالۍ هڅو له لارې دي. د تهران د جمعې لمانځه موقته امام وویل په تیرو دریو لسیزو کې، یعنی له 1450 هجري لمریز کال څخه تر 1490 هجري لمریز کال پورې، له بده مرغه د ایران له 15 کلونو څخه کم عمره نفوسو تناسب په 1450 کې له 45% څخه 40% ته راټیټ شوی دی. په تیرو لسیزو کې له 1450 څخه تر 1490 هجري لمریز کال پورې د ایران د نفوسو اوسطن عمر له 15 څخه 10 کلونو ته لوړ شوی دی، چې په هیواد کې د زیږون کچې د کمښت او د زړوالي په لور د حرکت خودنه کوي. هغه زیاته کړه د زیږون احصایو ته کتنه د ایران د راتلونکي په اړه یو جدي خبرداری ګڼل کیږي. په 1450 هجري لمریز کال کې هرې رانی کورنۍ په اوسطن ډول له شپږو څخه زیات اولادونه درلودل. دا شمېره په 1401 هجري لمریز کال کې څلور اولادونو ته ورسېده. په 1401 هجري لمریز کال کې له دریو څخه کم اولادونو او په 1415 هجري لمریز کال کې تر ټولو کمې سطحې ته ښکته شوه، یعنی د هرې کورنۍ له دوو څخه کمو ماشومانو درلودلو له کبله د نفوسو کمښت اندېښنې وړ خبره ده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب دغه پوښتنه راپورته کړه چې آیا د ایران ملت باید د هیواد د راتلونکو نفوسو د خوندي کولو لپاره جدي هوډ ونه کړي؟ آیا د هیواد چارواکي باید د موضوع د هیواد د لومړی موضوع په توګه ونه ګڼي؟ ابو ترابی پر زیاته کړه په 1403 هجري لمریز کال کې د هیواد د زیږون کچا 5% راټیټه شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دای د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زفاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدیس
سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د قرآن کریم د اثر مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې به د هومزه سوره روان او آسان تفسیر درته وړاندې شي. دغه مبارکه سوره 9 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. دا سوره هغه کسانو ته چې د دنیا په مال دولت پورې زړه تړلی او سخت په دنیا مین دي خبرداري ورکوي چې تر نورو ځان لوړ نه ګڼي، په نورو فخر او ویار مه خرڅوئ او هغوی له ځانه واړه مه ګڼئ. په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له لومړۍ تر دریم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر بخښونکی ډیر مهربان خدای په نامه، حلاکت دی د هر ډیر غریبت کوونکی تا انور کوونکی لپاره، هغه چې مال یې جمع کړی او بیا بیا یې شمیری، خیال کوي چې دغه مال به هغه تل ژوندی وساتي.
عزتمنو اوریدونکو، د ځینو شتمنو کسانو په منځ کې یو منفي صفت دا لیدل کیږي چې دوی ځانونه لوی ګڼي او نور کمزوري بولي. ډیری دا ډول کسان په خپلو ژبو نورو ته طعنې او کنایې ورکوي، د هغوی سپکاوي او ورپورې مسخرې کوي، یا یې په ناوړه القابو یادوي. دوی فکر کوي چې خپله بې عیبه او کامل دي، نو تل د نورو عیبونه لټوي او د خلکو په مخ یا شایې عیب جویی کوي. د اسلام په لومړیو کې په مکې مکرمه کې ځینو مشرکو مشرانو چې ډیر مال او شتمنی درلوده، د رسول الله مبارک او د هغه د ملګرو چې کمزوري او غریب خلک وو په بیلابیلو رودو سپکاوی کاوه او کنایې ورته ویلې. متعال خدای په دې آیتونو کې دا کسان په سختۍ سره ملامتوي او ګواښي، ځکه چې د خدای تعالی په وړاندې د نورو د عزت ساتل ضروری دي او د خلکو عزت او حیثیت باید محترم وي، او هر هغه عمل چې د خلکو د سپکاوي او مسخره کېدو لامل شي لوی ګناه ګڼل کیږي. څرګنده ده چې له نورو سره د دې ډول ناسم چلند ریښه کبر او غرور دی چې له امله یې یو کس ځان تر نورو غوره ګڼي، او دا ځان منمي د انسان د ډیرو انحرافاتو بنسټ او اساس دی. دا ډول انسان چې فکر کوي چې له نورو نه جلا او غوره دی، نورو ته ارزښت نه ورکوي او ځان ته اجازه ورکوي چې د نورو په اړه هر څه ووایي. زیاتره دغه د کبر او ځان منمای روحیه د ډیر شتمنۍ او پانګې له امله رامنځته کیږي. هغه شتمنۍ چې له مشروع لارو نوي ترلاسه شوې، یا یوه برخه د زکات او خیرات له لارې اړمنو ته نوي ورکړل شوې. یادونه اړینه ده چې دا ډول شتمن عجیبو او کنایه ویونکی کس دومره د خپل مال او شتمنۍ مینوال وي چې تل شماري او له خپلو ډیرو شتمنیو څخه خوند اخلي. طبعا دا ډول انسان د غریبانو سپکاوی کوي او د نورو عزت او آبرو د هغه په وړاندې بې ارزښت ده. هغه په خپل خیال کې فکر کوي چې د نورو په عیب جویی او بدویلو سره خپل عظمت زیاتوي. د آیتونو دوام د شتمنۍ راټولولو یو بل زیان ته اشاره کوي او وایي هغه کسان چې مال راټولوي دومره ورسره مینه پیدا کوي چې فکر کوي د دوی شتمنۍ به دوی ابدي کړي. گواکی دوی به تل په نړۍ کې ژوند کوي او مرګ به ورته نرازي. په داسې حال کې چې تاریخي د قارون په څیر کس چې د مال غونډولو سمبول وو خپله او د هغه خزانې ټولې په مځکه کې ډوبې او خښې شوې.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د اسلام له نظره د مال او شتمنۍ ترلاسه کول په معقوله کچه او له مشروع لارو تایید سوی دی، خو د شتمنۍ د راټولولو او له مال او شتمنۍ سره د ډېرې مینې له دې امله چې انسان طغیان او سرکشۍ ته بیایي رټنه سوې ده. دوهم دا چې د مال او شتمنۍ د لرلو په خاطر باید ځان تر نورو غوره ونه ګڼو او د شتمنۍ د راټولولو له عوارضو یعنی زیانونو لکه د نورو له سپکاوي او مسخره کولو څخه ځان وساتو. دریم هم دا چې په نړۍ کې د انسان عمر محدود دی او هیڅ شی انسان له مرګه نسی ژغورلی، نه مال او شتمني، نه قدرت او نه علم او پوهه.
عزیزانو، اوسم د قرآن مجید د همزه د مبارکی سوره د څلرم تر نهم آیتونو تلاوت غوږ ژدو.
کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
جبارة داسي هيتس كلا نسي كداي ديب ضرور پا حتما ما تونكي أو سوزونكي دوزخكي وغرزولسي أو تا تسپو هجي چي حتما تسشي دي دا الله بل کرای سوی اور دی، هغه چی په زړونو راخیژي او غالب کیژي، بیشکه دغه اور به په دوی باندې له هر جانبه را بند سوي وي په اوږدو راکښل سویو ستنو کې.
ګلونو اوریدونکو، د آیتونه په توند لهجه بد اخلاقه مال غونډونکو ته وایي. دا سینه ده چې تاسو یې فکر کوئ او ګومان کوئ چې د مال او شتمنۍ په واسطه به تل ژوندی است، بلکې ژر به پوره ذلت او خوارۍ سره د دوژخ اور ته وغورځول شئ. هغه اور چې خدای تعالی ستاسو د خلکو سپکاوي کوونکي لپاره چمتو کړی دی. هغه کسان چې په نړۍ کې په خپلو خبرو سره د مؤمنانو زړونه سوزوي، په قیامت کې به هم لومړی اور د دوی پر زړونو بل شي او دننه به یې وسوزوي. بیا به دا سوزونکی اور له دننه نه بهر ته خپریږي. د نړۍ د اورونو پر خلاف چې لومړی پوستکی او غوښه سوزوي، بیا به دننه ننوزي. دا اور دوی له هر خوا راګیروي او له هغه څخه د تیژدې لاره نه لري، ځکه چې دوی په کلکو ستنو تړل شوي دي چې د زولنو او زنځیرونو په څیر لاسونه او پښې تړلي او د حرکت اجازه نه ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د مالونو راټولول او ذخیره کول پرته له دې چې اړمنو او بېوسو ته خیرات او انفاق وسی، په قیامت کې سخته او ځپونکې سزا لري. دوهم دا چې موږ باید محتاط وسو چې د ژبې په کنایو، طعنو او مسخرو سره د نورو زړونه ونه سوځو، ځکه چې په قیامت کې به زموږ زړونه هم وسوځول سي. دریم او وروستی دا چې د انسان علم او عقل د جنت او دوزخ د حقایقو له درکولو عاجز دی او د دوزخ اور د نړۍ له اورونو سره د پرتلې وړ نه دی.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن کریم د همزه د سوره آیتونه په همدغه ځای کې پای ته رسیږي. ان شاء الله تعالی که موږ ژوندې وو په بل پروګرام کې به د قران مجید یو بل سوره تاسو ته وړاندې کوو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها وهاها زهابه المكان
تبارك الرحمن
يزين الأسحار جماله فتان
تبارك الرحمن
ویار منی
میر منی
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ویارمنو میرمنونو ملړۍ لنننی اتلسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دغه مطلب د یوې ایرانی ورزشکار میرمنې هاشمیه متقیان معرفي کول ته بیل دی هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اراده او زیار هغه ټکی دی چې د پرکوټو انسانانو په ژوند کې یو بل ډول رنګ او انداز لري. هغه کسان چې هر یو یې په وړاندې مشکلاتو او نظرونو په مقابل کې د خپلې شاوخوا دنیا اتلان دي. په دې مینځمان کې ډیر دي هغه معلولان یا پرکوټ کسان چې توانېدلي دي په مختلفو اجتماعي، علمي او سپورټي ډګرونو کې بې مخینې بریالیتوبونه ترلاسه کړي. د دغو بریالیتوبونو یوه څرګنده بېلګه په پارا اولمپیک لوبو کې لیدلی شو، هغه چې ایراني پرکوټ لوبغاړي په کراتو میډلونه ترلاسه کړل او د ایران درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو له لوړ وځلېده. که څه هم تر دې دمه ځینې پرکوټ کسان د بې وسه او کمزورو په توګه ګڼي او له یو پرکوټ سره سم چلند نه کوي، خو په عین حال کې د دغو کسانو په زړونو کې د امید رڼا سخته روښانه دی او د بریالیتوب د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د رنیو پرکوټو ځوانانو وړتیا اولولا داسې ده چې د بندیزونو په شرایطو کې له ډیرو کمو امکاناتو سره سره توانېدلې دي په نړیواله سویه ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت یو پرکوټ لوبغاړی میرمن هاشمیه متقیان معرفي وښودله چې له پرکوټ والی سره سره د استقامت، هڅې او زیار په سیوري کې څوکې په یوې بلې پسې فتح کړې. هغه د نیزې د شړلو او د ډیسکس تروویا د شړلو په دوو څانګو کې په لوبو کې ایرانی پرکوټ لوبغاړی ده. میرمن متقیان بریالی شوه ده در ټوکیو په 2006 کال په پارا اولمپیک لوبو کې د نړۍ د ریکارډ په ماتولو سره د نیزه د شړلو په څنګه کې د سرو زرو میډال وګټي. دغه میډال په پارا اولمپیک لوبو کې د ایرانی میرمنې په لوبو دو څنګه کې د سرو زرو لومړنی میډال دی. میرمن هاشمی متقیان په 1915 مریز کال کې په اهواز کې زیږیدلې ده. هغه یو او یا فیصدی پر کوټه ویارمنه میرمنه ده چې د هغې پلار ویلډر دی او د مور هم د کور چارې ترسره کوي. میرمن هاشمیه د اهواز خار دغه جنۍ د اهواز د تر ټولو جنوبي سیمې لاشیه سیمې بچی ده. میرمن هاشمی متقیان چې له ټوکیو اولمپیک لوبو څخه د اتلولۍ د سرو زر مډال ډالۍ کړ، په خواخوږۍ جنوبي لهجې سره په خوندورو انداز سره وایي: زه د 1915 مریز کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه زیږیدلی یم. تر یوه کلنۍ پورې مو هیڅ مشکل نه درلود. زما پر کوټوالۍ په یوه کلنۍ کې د ماشومانو د ګوزن د واکسن په پیچکاري کولو سره پیل شو. علت یې همدا و چې د زکام په وخت چې تبه مو درلوده راته دغه واکسین پیچکاري شو، او یوه ورځ وروسته مو یوه پښه او بیا په ورپسې ورځ مو دوهمه پښه سخته او فلج شوه. البته په فیزیوتراپی سره مو خې پښه تر یوه حده ښه شوه، خو کین پښې مې له لاسه ورکړ. د تل لپاره بې حرکته پاتې شوې. دغه پښه لامل نه شوه چې ګوششم او سټرس پر ما غلبه وکړي. د زده کوونکي په پړاو کې د بدني شرایطو په دلیل و نه توانیدم له ماشومانو سره لوبې وکړم. معمولا د سپورتي کلاس د سپورتس د معلم په وړاندیز سره مو د شطرنج څانګه خوښه کړه، خو دغه څانګه زما لپاره د یوه لمبر ګټل وو، او همداشان چې ګروانه بمه انرژي مو نه تخلیه کیدله. د میرمن هاشمیه ویلډر یا جوشکار پلار د هغې لپاره یوه وسپنیزه اسا جوړه کړه چې له کلونو راهیسې له هاشمیه سره مرسته کوي. جالبه خبره دا ده چې دلته هاشمیه په هغې اسا سره له خپلو دوستانو سره لوبې کولې. وایي دومره انرژي درلوده چې د لوبو په وخت به هره ورځ یوه امسا یا لکړه ماتوله د خپلو پښو تر څو چې په خپلو پښو کې ودرېږي. په ښوونځي کې د هغې معلمه میرمن فرجزاده د هغې لپاره یوه لرګینه امسا برابره کړه، او په لال احمر کې د ټولنې د هغې خور هم یوه جوړه طبي بوټان میرمن هاشمیه د دغه پښې په باب وایي: کله مو بوټان په پښو کړل ګواکې ټول دنیا ماته راکړې. له درې ورځو وروسته مو لرګینه اسا لیرې وغورځوله، او وتوانېدمه په لاره کې لاړه شم، او حتی د ملا کوژوالی کړوپ شونه هم مو لا کمه شوه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هغه مهال چې میرمن هاشمیه کابو 13 کلنه وه، یوه ورځ د بس په تمځای کې منتظره وه چې خپل ښوونځي ته لاړه شي. لوبغاړي انجونې دغه پرکوټه ویني، د دوی لارښوونه کوي، او د معلولانو یعنی د پرکوټو ټولنې په لور ورځي، او سپورت یعنی ورزش په جدي توګه تعقیبوي. هغه وایي: له هماغه لومړنۍ ورځې چې د ټیسټ لپاره هغه کلب ته ورغلم، نو له هماغه پیله مو ډیر زیات زیار وویسته. په لومړنیو دو کلونو کې مو د پرکوټو لوی په والیبال کې فعالیت کوو. البته لکه څرنګه چې د بدن فزیکي وضعیت مو دومره ښه نه وو، او د آسیا په پارا اولمپیک لوبو کې زما په نسبت د سیالۍ اوږده لسونه سبب شول د پیغلو له انتخابه پاتې شم، نو انګیزه مو له لاسه ورکړه. خو بیا هم له سپورټي ډګره لیرې نه شوم. د خپلې مربي یعنی منیجرې یا معلمې په هڅونې سره مو په 3 کلنۍ کې د اتلټکس لوبو له ټیسټ وروسته دغه څانګې ته وارده شوم. اتلټکس لوبې زما لپاره یو نوی دنیا وه، او چاپیریال مې خوښ شوی و. دا چې په دغه سپورټي څانګه کې هر څه په ځان پورې اړوند دي، په خپلې انرژۍ او توان آواز باندې تکیه کوي، نو انګیزه مو دوه برابره شوه چې له هیڅ هڅې مو ډډه ونه کړه. اتلټکس لوبې ډېرې څانګې لري چې ما پکې د نیزې شړلو څانګه خوښه کړه.
میرمن هاشمی متقیان د ټوکیو په پارا اولمپیک لوبو کې پر سرو زرو میډال سربیره نړیوال ریکارد هم ځای پر ځای کړ. هغه پر مشق او بیا بیا تمرین باندې ډیر ټینګار کوي او په کراتو دغه کلمې په خدای باندې د توکل ترڅنګ تکراروي. که هر کس لمهغه شونځي څخه د ځان لپاره یو موخه وټاکي او خپل لار مشخصه کړي، نو هیڅ امکان نه لري چې د کار په بیا بیا کولو او مشق سره خپل هدف ته ونه رسیږي. حتی که ناکام هم وشي، نو باید بیا هم په خدای توکل وکړي او بیرته هڅه وکړي. یو حرفوي لوبغاړی له ډیرو شیانو تیریږي څو دې ځایګې ته ورسیږي. مثلا زه په خپله زما خپلې باطني ګروهنې په اپوټه ده چې له یو ځای کېده او تګ راتګه لیرې شوی یم څو هغې موخې ته چې زما په ذهن کې ده ورسیږم. پزلونو داسې وشول چې د سهار ویشتیا لپاره د ساعت د جوړېده له وخته مخکې بیداره شوم او د دې په ځای چې ووایم اوس 15 منټه لا زیاته ویده شم او پلمه جوړه کړم، له کټه راپورته شوم او رزمو پیل کړه. هغه سپارښتنه او انګیزه چې د میرمن متقیان په خبرو کې شته دي په عمل کې لیدلی شو، ځکه چې نتیجه یې رنګ په رنګ نړیوال مډالونه ترلاسه کېبل دي. هغه وایي ډېرې میرمنې شته چې سره له دې چې سالم بدنونه لري په یوې پلمې سره په هیڅ یوې موخې پسې نه ځي، او داسې ډېری کسان هم شته چې د یوې پښې له امله یا حتی مادرزادۍ له پرکوټوالي سره مخامخ دي. د کور په کونج کې غمجن ناست وي، خپه وي او فکر کوي چې دنیا آخر ته رسېدلې ده، په داسې بڼه کې چې واقعا داسې نه ده. اراده او زیار دغه ډول ذهني تصورات ساري او لامل کېږي حدسې زیاتې کړي او په خود کې شو. دا هم باید ووایو چې ډیر پرکوټ کسان د جانبازانو او پرکوټو کسانو له مخصوصو لوبو خبر نه دي چې باید اطلاعات یې ورسول شي څو دوی هم دغه ډګر کې حاضر شي.
خواږو دوستانو، دغه ویړمنه بریالی ایرانی میرمن په دې انده چې هیڅ ډول پرکوټوالی په وجود کې نه ویني، ځکه سالم بدن او عقل لري او له هغو سالمو کسانو سره چې په لاره ځي هیڅ فرق نه لري، او شاید په خپلو پښو کې موجوده کومه نیمګړتیا ولرل شي خو دا موضوع هیڅ نه کوي. د هغې دغه جمله ډیره د پام وړ ده چې وایي خدای تعالی کله چې له چا یو شی اخلي نو هغه ته لا زیاتې ځانګړنې ورکوي چې څو برابره لا ښې وي. زه تل د خدای په درگاه کې په لمانځه کې شکر ادا کوم او وایم ممکنه ده خدای تعالی له ما یوه پښه اخیستې ده، خو زما په بدن کې نوره په سلګونو ځانګړنې پنځولې دي چې له هغو تر ټولو ښه زیار او هڅه ده. دیران دغه پرکوټه لوبغاړي له هغو ډیرو مشکلاتو او محرومیتونو سره سره چې لري البته خپل هدف ته رسیدلی ده او خپل خوبونه یې په حقیقت بدل کړي دي څو ثابته کړي چې پرکوټوالی او محدودیت نه دی او انسان په هر ډول شرایطو کې له لوړو رتبو ته رسیدلی شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. عاشقی را یاد ما داری، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با سخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده، او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتحه ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي. پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you.